سلامونه احمد شیبریم د سجی رډو د سات خبر نو وړاندې کوم. ټاکل شوی ده چې د ملګرو ملتو امنیت شورا نن د دسمبر 10 چې د بشري حقوقو له نړیوالې ورځې سره برابر ده په یو غونډه کې په افغانستان کې روان وضعیت وڅېړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یا یوناما په وینا دا غونډه به د کابل په وخت ماښام په 9:30 بجو جوړه شي. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو د ملګرو ملتو امنیت شورا د افغانستان په اړه دا غونډه داسې مهال د بشري حقوقو له نړیوالې ورځې سره په یو وخت جوړوي چې د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقوقو ډلو ویلي چې په دې هیواد کې له بشري حقوقو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو له حقوقو څخه جدي سرغړونې دوام لري. چین له افغانستان او پاکستان څخه وغوښتل چې خپل منځي اختلافات د خبرو له لارې هوار کړي. د چین د سینوها خبری آژانس د راپور له مخې د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان گو جاکین پرون په یو خبری کانفرانس کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې د دواړو هیوادونو د ځواکونو ترمن د دسمبر په 15 بیا نشتې شوي چې یو شمېر کسان پکې وژل شوي وویل، پاکستان او افغانستان باید خپل اختلافات د خبرو او سلام مشورو له لارې حل کړي، کړکیچ کم کړي او په سیمه کې د ثبات د ټینګښت لپاره په ګډه کار وکړي. هغه زیاته کړه، پاکستان او افغانستان د چین د اوږدې مودې دوستان او داسې ګاونډیان دي چې له یو بل څخه ځان نشي لرې کولی. د چین د بهرنیو چارو د وزارت وین ټینګار وکړ چې چین چمتو دی چې له نړیوالې ټولنې سره یو ځای کار وکړي او د پاکستان او افغانستان ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو او پراختیا لپاره خپل رغنده رول ته دوام ورکړي. د بشری حقوقو په ګډون سره باندې 250 سازمانونو سیشنبې د جرمني حکومت ته په واسطولې پرانیستل کې غوښتنه کړې چې ټول هغه خطر سره مخ افغانان ژر تر ژره جرمني ته واسطوي چې مخ کې ورسره د منل کې روزمنې شوې دي. د جرمني ډي پی خبري آژانس راپور لمخې دغه سازمانونو په دغه لیک چې د بشری حقوقو لړنډيوالې ورځ څخه یو ورځ مخ کې د جرمني د کورنیو او بهرنیو چارو وزیرانو په نمونه واسطولې ویل شوی او خپل ټول توان وکاروي چې هغه افغانان چې د منل روزمنې ورسره شوی د دې کال تر پای ته رسیدو مخکې جرمني ته ولېشتي. د جرمني ائتلافي حکومت د می میاشتې په پیل کې له افغانستان څخه د خلکو د منلو پروګرامونه ځنډولې وو، خو په روسي اونیو کې جرمني په څو البتکو کې هغه افغانان چې په محکمو کې دعوا وی ګټلې وي له پاکستان هغه هیواد ته ولېشتول. د راپورونو له مخې نږدې 1900 افغانان له همدې ته منتظر دي چې د بیلابیلو پروګرامونو له لارې جرمني ته ولېشتي. د امریکا متحده ایالاتونو له تایلند او کمبودیا څخه وغوښتل چې په خپلو کې سمدستي له دښمنۍ لاس واخلي. د تایلند او کمبودیا ترمنځ له درې ورځو راهیسې په سرحد کې نښتې روانې دي. تر اوسه لږ تر لږه لس تنه وژل شوي او په سلګونو زره کسان مجبور شوي دي چې د جګړو له ویرې خپلې سیمې له خپلو سیمو ووځي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د سیشن بی پر وویل چې دغو دواړو ملتونو په اکتوبر کې د ولسمشر ټرمپ په منځګړی توپ روغه جوړه وکړه او باید هغه تړون تشمن پاتې شي. ډونالد ټرمپ ویلي دي چې دی به د تایلند او کمبودیا له مشرانو سره په ټلیفون هم خبرې وکړي چې له جګړې لاس واخلي. کمبودیا او تایلند یو بل تورنوي چې جګړه یې پیل کړې ده. دواړو لوریو پر یو بل د توپونو ډزې کړې او هوایي بریدونه یې کړې دي. د اوکران ولسمشر ولودمیر زلنسکی وايي کچیر متحده ایالات او نور شریکان په خوندې او ډاډمنه توګه د انتخاباتو لپاره د امنیت زمينه برابر کړي چمتو دي چې په خپل جګړه ځپلې هواد کې انتخابات ترسره کړي. سپین مانی د اوکران له حکومت څخه د ټاکنو غوښتنه کړي او د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ پرونسیشن به د دسمبر 15 ل پولیټیکو خبرونې سره په یو مرکه کې بیا ټینګار وکړ چې اوس یې وخت دی. د اساسي رادیو د خبر د مرکزی څانګې د راپور لمخې په اوکراین کې چې د روسیې لخوا جګړه روانه ده د انتخاباتو د ترسره کېدو غوښتنه داسې مال کیږي چې د دې هیواد اساسي قانون د جګړې پر مهال ټاکنو ته اجازه نه ورکوي. زلنسکی وویل چې دی به پارلمان وهڅوي چې داسې قانون جوړ کړي چې د فوق العاده وضعیت پر مهال ټاکنو ته اجازه ورکړي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم هلا وترمات مقبل کی قدر من اوګل لیز کون کو زبرش ناغم خار یوزر به هم تاسو ټول ته د زړه لکم اشاره خاص ما ماده ولسم ټولګي جغرافي مزمن دوی بلسته هلا د تاسو ټول قدر من زكون کی براتر او غوجو له صحت مند او سټیو د صحت جمع بون پتنوي درنو زكون کو د چیز مرسته سود نو رزي لوستي ولسم لوستي نو تاسو ټول قدر من زكون کو صحه هلا من د ما چی د لوست په پښو بو کی به له خپل زرا سره خپل کتاب کتابچا او کلمه ورډری تر سو کولی سي د نن رزي د لوست مهم نکات په خپل چوکی لزانه نو سره نوکې کولای شي کوم کوز مرسته سو د نن ورځې دویم لوست موضوع د مالداری او د هغې اقتصادي ارزش اړونده کتاب صفحه له ډیر لسمینه پیل به تر شلې مې سپې پرې هم چې نن قدر منو کولای شي کوم کوز مرسته سو د نن ورځې درسي اهداف هم هغه موضوع کاني چې نن ورځ به مرسته سو پلوست کې ولولو عبارت دی له لومړی مالداری او د هغې اقتصادي ارزش دویم د مالداری لارې چارې درې مخشي جوړي دا هغه درې مهم موضوع کاني دي چې نن ورځ به مرسته سو پلوست کې ولولو او په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو نستا ست در ټولو ګولالې ځکهونکو د پراته وچاو د کټ په هیله خو ځکه کوونکو د لوست پر پښبو کې لمړی مجاوته سملداري او د هغې د اقتصادي ارزش اړوند معلومات ول لکه څنګه چې په تیر لوست کې مجاوته سو د کرنی او د هغې اقتصادي ارزش په حق له د کرنی لارو چارو د دې ترڅنګ د افغانستان کرنیزو مهمو کرنیزو حاصلاتو تولیداتو د دې ترڅنګ د افغانستان د کرنیو جغرافیي ویش په حق له معلومات بلوسته نن ورځ موږ تاسو د مالداری او د هغې اقتصادي ارزش د مالداری لارو چارې او د دې ترڅنګ به موږ تاسو د وحشي حیواناتو په حق له معلومات ترلاسه کړو چې د لوست په پښه بو کې مې تاسو ټول کډر من زکون کول لپاره یو سوال چمتو کړی دی. دا سوال به تاسو هم دا اوس په خپل ذهن څخه ځواب ورکړئ او کله چې تاسو لوست پاتې ورسېږئ یو ځل به بیا هم دا سوال ته ځواب ورکړئ. سوال تکراروم درنه زکون کو زموږ په هیواد کې د سروي روزنه په څه ډول سره پر مخ وړل کیږي، یعنی سروي یا هم د حیواناتو روزنه په څه ډول سره سرته رسول کیږي. رازم موسم درنه زکون کو لوست پر لور باندې د چې موږ تاسو ټول په هیجو مالداری یا هم د سروي روزنه په افغانستان کې یو لرغونی دودی هم کلتور له جملې څخه شمیر کیږي چې په دودیز توګه سره زموږ په ګران هیواد افغانستان کې رواج لري. کله چې د سروي یو ښکار کول مخ پر باندې دوست ولا، یعنی مخ پر کمش باندې راغله، مخ کې په خو وختونه کې چې ودر نه ځکون کو سروي بشکار کېدلې د هغوی ښکارولو څخه کله چې به ښکار کړو وسته به د خوراکي توکو په توګه ترې استفاده کوله، نو دا یو ډول ناوړه عمل و چې دا به سرته رسول کېده او دغه لامل څخه به سروي له منځه څخه تللې او ورستر بلی به کې مته له خوکله چې دغه بندیزونه ولګیدل. نو په دغه وخت کې خلکو یوازې د سروي روزلو ته د هغوی په روزنه باندې ځانونه مصرف کړل او نوی ژوند یې ځانو ته غوره کړی او زیات شمیر خلک د سروي په روزنه باندې بوخت سپل چې د هغه څخه وخت څخه ورسته بیا په پیړیو پیړیو باندې قسم په دغه سروي په روزنه باندې لاس پورې کړل او د سروي د روزلو سره یې دیو کولای سپی چې د خپل ژوند ورسنی سي ارتیاوي د دې لارې څخه پرکړي. موږ ویلی سو درنه زده کوونکو چې مالداری او سروي روزنه یو له مهمو دودیزو اناناتو له جملو څخه د زموږ په هیواد کې چې په افغانستان کې په سلو کې اتیا شاوخوا خلک د سروي په روزنه باندې بوختي او همدغه د ژوند اړتیاوي له دې څخه پوره کوي. دا چې موږ تاسو په تیر لوست کې ولوستل چې زموږ د یات شمیر انسانان چې په کرنه باندې مخته دي، نو هغه کسان چې کرنه کوي د کرنې ترڅنګ دي د سروي یا هم حیواناتو په روزنه باندې هم پوښتي او دوی د خپل ژوند ورځنیزې اړتیاوې په دې باندې پوره کوي. نو موږ ویلی شو چې درنو زده کوونکو سربیره پر دې چې زموږ یو شمیر خلک په تیر بیا چې هغه کسان چې په صحراګان او دشتو کې ژوند کوي، نو هغوی ټول د دغه حیواناتو روزنه کوي او دغه کسان بیا هم چنان د دې ترڅنګ کوچان بیا په بشپړ توګه سره د سرویو ساتنه کوي او د هغوی په ساتنه باندې بوختي چې هم دغه د ژوند اړتیاوي دي د دغه سرویو د لارې څخه پر کوي. څومره چې موږ او تاسو د دې په باره کې سرنه وکړو، نو په زیاته کچه سره مالداری د کوچانو درته ده. همدارنګه درنو زده کوونکو مالداری او د هغې اقتصادي ارزښت چې دی زموږ په هیواد کې ستر اقتصادي ارزښت لري، ځکه د حیواناتو د روزنې او مالداری ارزښت دی په دې کې زموږ هیواد په اقتصاد په پراختیا کې ستر اغیزه راوبولې ده چې سروي د تولیداتو ارزښت د ملي ناخالص او عایداتو په سلو کې وسخه تر لسو پورې برخه یې جوړه کړې ده چې دا زموږ راستاسو یو له مهمو برخو له جملو څخه شمیرل کیږي. سربیره پر دې بیا خلک د سرویو څخه د کار ځواک او تولید بارونو په وړلو کې د پوستکو په ترلاسه کولو کې د وړیو او نورو حاصلاتو په ترسره کولو کې هم ګټه اخلي. د سرویو یو شمیر محصولات چې د رونز د کونکو لکه وړي د پسو او د غواګانو پوستکي کرکول او هم چنان کلمی چې دي د خپلې بیې له پلوه څخه د هیواد د صادراتو په سلو کې د لسو څخه تر شلو برخه یې جوړه کړې ده. او د دې تر څنګ بیا د غالیو صادرات چې د وړیو صنایع د پوستین باب دي او د پوستکي صنایع هم په افغانستان کې د صادراتو کې د پام وړ رول لوبولی دی چې له دې عمله څخه زموږ د اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر رول لري. او له دې پرته په هیواد کې د ځینو نور شمیر اړتیاو د پوره کولو لپاره لکه غوښې او شیدې یو اندازه په کال کې د هر وګړي لپاره په ترتیب سره له 1.5 څخه تر 2 ګرام کیلوګرام اټکل سوي دي چې د کورنۍ سرچینې چمتو کړې دي. او په دغه کې ستر اهمیت لري. او د دې هم چنان د یادولو وړ بل خبره چې د درنو ځکونکو سرویش کلونو جګړو او وچوالي مالدارانو د سروي د ساتنې ته هم ځان اړول و چې د دې پر اساس باندې بیا په ځینو ځایونو کې جلاوالی منځته راغلی او د اوبو کمښت منځته راغلی. نو په همدې خاطر سره د سرویو په کې ځینې ناروغیانې رامنځته شولې چې دغه ناروغي د سرویو د مړینې لامل وګرځېدله او افغانستان په اقتصاد کې ستره بدلون راوسته. د دې تر څنګ کدرمنو زده کوونکو د کورنیو سرویو ډولونه او د هغوی جغرافیوي ویش لولو چې د کورنیو سروي یا هم حیوانات څه ډول حیوانات یا څرنګه جغرافیوي ویش لري. هغه کورنی سروي چې بزګران او مالداران یې ساتنه کوي د هغو له جملو څخه درنو زده کوونکو غواګانې شاملې دي، پسونه دي، وزې دي، خره، اوښان، آس، کچري او داسې نور چرګان دي، کوترې دي. دغه ټول هغه حیوانات دي چې په کورونو کې روزل کیږي او دوی د کورونو کې روزنه ورکول سوي دي. د اخلي حیوانات نوم هم ورکول سوي دي. تر ټولو زیات چې بيدې درنه ځکونکو چې د دې څخه ګټه اخیستل کیږي هغه دو حیوانات کې د کورکول پسونه دي چې په عادي پسونه کې د هیواد په اقتصاد کې غوړ ارزښت لري او د سروي د محصولاتو په صدرولو کې برخه اخیسته ده. او دغه چې دی یو له مهمو اقتصادي لرونکو برخو له جملو څخه شمیرل کیږي. او دغه د کارکول پسونه چې دی یوازې په شمالي ولایتونو کې لکه بدخشان څخه تر هرات پورې پراختیا مومليده او په دغو برخو کې پیدا کیږي. د دې تر څنګ د مونږ زده کوونکو الف برخه چې ده هغه په خپل موږ تاسو وایو چې ځینې نورې دودیزې طریقې لارې چارې شته چې سروي پکښې کې روزل کیږي چې د دغو له عمله څخه هم موږ تاسو په ځینو ولایتونو کې په ځینو برخو کې دغه غواګانې پسونه خره او اسونه او وښان روزل کیږي چې د هغوی د شیدو غوړیو او همدارنګه د دې تر څنګ د کوچیو او مستو او شلومبو څخه ګټه اخیستل کیږي. او دغه مالداري شې د زمر په ګران هېواد افغانستان کې په دودیز یا هم انا نوی او کلتوري طریقه سره سرته رسول کیږي چې زیات کسان په دې باندې بوختي چې کوچی مالداران هم دغه دنده سرته رسوي. ته دې تر څنګه در منځ د کون کونن رزلوس کې موږ او تاسو کرنه یا هم مالداري په حق له موږ او تاسو معلومات لاسته راوړي دي. خو په دې برخه کې موږ او تاسو عصري او پرمختللي طریقه سره دغه په باره کې ولو چې په عصري او پرمختللي بڼه سره دغه مالداري څنګه سرته رسول کیږي. لکه څنګه چې موږ او تاسو په دې باندې وپوهیدلو چې مالداري زموږ په ګران هېواد افغانستان کې په دودیز او عنعنوي بڼه سره سرته رسول کیږي، نو په افغانستان کې په عصري او په نوي ډول سره د سروي روزنه په تکثري توګه سره په 1412 هجري لمریز کال کې پیل شول. کله چې په 1412 هجري لمریز کال کې کله دغه عصري بڼه سره د حیواناتو روزنه پیل شوله، نو بیا وروسته د هغه څخه په 1415 هجري لمریز کال کې د لومړي ځل لپاره په کابل ښار کې د ناروغو سرویو لپاره هم د ناروغو حیواناتو لپاره د دربننې لپاره یو حیواني کلینیک جوړ شو چې د دغه کلینیک یو موخه یوازې دا و تر څو دی وکولای شي د حیواناتو رول ساتنه وکړي. او په چیرې بیا د دوی مهم موخه چې هغه په خپل د عسکري کتاباتو اسونه او یو شمیر نور مراجعینو د سرنه درمننه و یا هم د سرویو درمننه او د هغوی علاج کول و چې د هغه څخه وروسته په 1416 هجري لمریز کال کې په بدخشان کې چې هغه وخت قطغین په ولایت کې یو ډول د غواګانو وژن کې ناروغي مېستره لاله چې دغه وژن کې ناروغي له عمل څخه زیات شمیر غواګانې مړې شولې یا هم مېزه څخه لاړل چې وګورسته بیا دغه د پاملرنې لپاره په 1350 مریض کال پورې دغه ناروغي دوام وکړل. نو بیا نه کلینیکونه نور هم جوړ شول چې د 1350 مریض کال کې یې شمیر پاروستل ورسو او په اوسنی وخت کې بیا په هیواد کې د وټنری عواملو په هنځیو لپاره یو شمیر زیات شوی دی چې د حیواني کلینیکونو د جوړولو ته مهمه پاملرنه کوي او دغه پرسنلونه یوازې د حیواناتو د صحت په برخه کې کار کوي. د دې تر څنګ درمنه وګلالي زده کوونکو د اصري مالداري د سرغوی د محصولاتو د زیات مهم ټکي چې موږ او تاسو باید په نظر کې ونیسو چې هغه مهم دي چې باید موږ او تاسو په نظر کې ونیسو چې اصري مالداري موږ او تاسو سره ترسو. نو کوم مهم ټکي دي چې باید موږ او تاسو زده اوسو؟ د هغه له جملو څخه لمړنۍ چې د پرا اندازې واشه چمتو کول دي، یعنی موږ او تاسو باید خپل حیوانات ته پرا اندازه سره واشه یا هم مشپشتي ورته وساتو، او هم چې د دې تر څنګ د سرغوی یو خوراک باید شپاملرنه ورته ووسی. کوم ډول خوراک؟ یعنی په ورځ کې باید 3-4 ځلې دې ته خوړه برابر شي، او هم چې نن دې تر څنګ حیواني ناروغي په وړاندې باید موږ تاسو د خپل سروي یو یا هم خپل حیوانات څخه ساتنه وکړو. کوم ناروغي سره چې دې مخامخ کیږي باید نږدې حیواني کلینیک ته بوزو، او دې تر څنګ د زراعتي اصلاح شو نسلونو تزویج باید ډیرښت ووسی، یعنی تزویج باید دې ترمنځ ووسی، رنگارنګ حیوانات باید مستر اورل شي، او هم چې نن د حیواني کلینیکونو او پرمانونو تاسیس باید په زیاته توګه سره زیات کړو، او منظمي ادارې او غوره منیجمنت باید موږ تاسو ورته ولرو. کچیر موږ غواړو چې حیوانات وروزو، نو باید حیواناتو د روزنې لپاره منظمه اداره ولرو، منظم ځای، یعنی پارم باید ورته ولرو ترڅو وکولای شو حیوانات په سمه توګه سره په دې ځای کې ورسو. هم چې نن د دې تر څنګ درنو زده کوونکو د لوس راتلونکو برخې تر ازو چې په دې برخه کې به موږ تاسو وحشي حیوانات یا هم وحشي ژوي وپیژنو. وحشي ژوي چې له نامه څخه معلومیږي چې ژوي د چاپریال یو مهم او ارزښتمند برخه ده چې په دې توګه په طبیعي او بیارغونه باندې ژوره اغیزه لري، چې په طبیعت کې په زیاته کچه سره ژوي زموږ په چاپریال کې پیدا کیږي، چې دغه ژوي په ځنګلونو او سرځایونو سیمو لرونکو ځایونو کې ژوند کوي. دغه ژوي چې دي درنو زده کوونکو زموږ تاسو د ژوند یو له مهمو برخو له جملو څخه شمېرل کیږي، چې په زیاته برخو کې ترې ګټه اخیستل کیږي. موږ ویلې شو چې وحشي ژوي هغه حیوانات ته ویل کیږي کوم چې انسانانو ته ضرر رسوي، یعنی انسانانو ته ضرر سیوی لکه مار، لړم، پرانس، مری، دا ټول وحشي ژوي ته ویل کیږي چې انسانانو ته ضرر رسوي. نو د افغانستان د طبيعي جوړش چې ډیره پراخه ساحه یې غرونه نیولې ده، په تیر بیا د هندوکش لړۍ چې دي لوړې لړۍ چې نو ژوري او شګلینې لمنې لري، چې په دغو لمنو کې یې ژوي د پاره ځمکه چمتو سوی ده چې جغرافي ارزښت لرلن به هازه څخه په دغه ساحو کې ژوي یا هم وحشي ژوي ژوند کولی سي، چې د زوحیتین او سشندون کې لکه سرمشکي، سمسارا، چونګاش، مار او نور. په افغانستان کې یوازې مار ویش دوله پیژندل شوی دي، او وو دوله یې زهري دي چې دوه دوله یې کوبرا او 15 دوله یې په افین ماران دي. نو د دې تر څنګ تیلرونکي ژوي هم ستا چې یو سرشل دوله یې په افغانستان کې پیژندل شوی دي، خو له بده مرغه څخه زیات شمېر یې اوس د منځ څخه تللي دي، چې موږ تاسو وپیژندل چې ژوي انسان ته ضرر رسوي. نو درنو زده کوونکو تر دې دم پورې موږ تاسو د ژوو په حق معلومات لاسته راوړل. اوس هم د کورنۍ دندې پر لور باندې راځو. تاسو کورنۍ دنده درې سوالونه دي چې هر سوال ته په مطابق ځواب ورکړئ. لومړنی سوال مالداري او د هغې اقتصادي ارزښت څه ته ویل کیږي؟ دویم سوال وحشي ژوي کوم ډول حیوانات ته ویل کیږي؟ دریم سوال مالداري او عصري پرمختللې طریقه تشریح کړئ. نور نو قدرمن زده کوونکو زموږ تاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته ورسوي. ښه وخت، الله پامان.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم نیک هلا و احترامات می قبول کی قدر من اوګل علی زکون کو زبرشنا غو فار یو زربه هم تاسو ټول تشرح واس په ما د ول سم ټول کی جغرافیه مس من بهم لوستا هلا د شتا ټول قدر من اوګل علی زکون کی برتر او جوړ صحت مند او سجه او د صحت جمع مو پتن می تر نو زکون کو د چز ملوستا سو د جغرافیه مس من بهم لوستي نو هلا د چې تیری ورځې لوستره بم په پراو در د کیک ټاور سره زده کړو او سجه او نیو لوستا امره کی ولري تر نو زکون کو مخله دین چې زستا ستنن ورځې نو لوست پیل کم تاسو ټول فر زکون کی باید خپل زنه سره خپل د 12 ټولګي جغرافیه مضمون کتاب کتابچه او قلمونه ولري، تر څو وکولی شي د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې له ځان سره نوٹ کړي. خوشحال ګلالي زه کوم کوز مرسته سو د نن ورځې د دویم لوست موضوعګانې چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ورباندې بحث ولرو عبارت دي له لومړی شمالي ختیځ سرحدونه، دویم بيدي سرحدونه، دریم ختیځ او جنوبي سرحدونه. یعنی نن ورځ به موږ تاسو زموږ د ګران هیواد افغانستان شمالي ختیځ سرحدونو په حق له لویدیځو سرحدونو او هم چنان ختیځ او جنوبي سرحدونو په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو هیله ده چې تاسو ټول قدرمن زده کوونکي د لوست تر پای پورې سره ما کې وکړي او یو څه زده کړي. خو زده کوونکو د لوست پهل په شبو کې لومړی موږ تاسو د از موږ د ګران هیواد افغانستان له شمالي ختیځ سرحدونو په حق له معلومات لاسته راوړو. لکه څنګه چې موږ تاسو ټول پوهیږو، زموږ ګران هیواد افغانستان یو له هغو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي کوم چې د آسیا په زړه کې موقعیت لري او یو غرنی هیواد دی. کابو یو پر درې برخه یې غرونه نیولې ده. نو موږ ویلی سو زموږ ګران هیواد افغانستان زیات شمیر سرحدي کرښې لري چې د افغانستان په شمال ختیځ کې دوه سرحدي کرښې موجود دي، چې دغه دوه سرحدي کرښو کې درنو زده کوونکو لومړنۍ کرښه چې ده د پامیر سرحدي کرښه ده چې د افغانستان او تاجکستان ترمنځ او شمال ختیځ سرحد په توګه سره پیژندل شوی دی، چې د افغانستان او چین ترمنځ په ترمنځ سرحدي پولې په نښه کړی دی. دغه کښه چې د درنوز د کونکو د پامیر او وهان وړ سفر چې ده په دغه کښ کې موقعیت لري، چې دغه د پامیر او وهان وړ سفر د سمندر لسنه څخه 6000 متر لوړ وایل لري، چې د دغه کښې په واسطه سره درنو زده کوونکو د سیند د امو سیند د سانګو ترمنځ یو بیلوونکې برخه جوړه سوې ده، یا هم بیلوونکې ساحه ده. دغه دواړه سیندونه چې دي د همدې سیمې له دایمي کنګلونو څخه سرچینه یا هم منبع اخلي، چې له همدې کبله څخه د پامیر لوړه سطحه د نړۍ د بام په نامه سره یې شهرت موندلی دي. همدارنګه درنو زده کوونکو د سرو افغان ساحه چې ده د هغه وخت د تزراري روسیې د چین او برتانوي هند ترمنځ پرته وه، چې په دغه صحه کې د سرحدونو تثبیت له ډېرې مودې څخه تر بحث لاندې و، چې بالاخره په 1903 څخه تر 1908 میلادي کلونو ترمنځ د افغانستان شمالي سرحدونه تثبیت شول، یا هم په رسمیت سره وپېژندل شول، چې دغه شمالي سرحدونه په هکله هم خبرې ترسره شولې. خو څرنګه چې دغه د امو سیند سرچینه څرګنده نه وه معلومه، نو په دې وخت کې دغه ستونزه مایسته راغله، ځکه ځینې کسانو په دغه وخت کې فکر کوي چې دغه د امو سیند چې دی په خپله د زرکول له جهیل څخه سرچینه اخلي. خو ځینې کسانو بیا دا فکر یا هم په دې ام سره وه چې د امو سیند د چکمتین له جهیل څخه سرچینه اخلي، چې له همدې عمل څخه په دې برخه کې د افغانستان د سرحد ټاکنه او په رسمیت سره پیژندل یې ضروري وګڼل شول، تر څو باید د افغانستان دغه سرحدي پولې وټاکل سي. نو په دغه وخت کې قدرمنو زده کوونکو د افغانستان موقعیت په نړۍ کې او هم چنان د دې ترڅنګ په د افغانستان د امیر عبدالرحمن د دورې په ورستیو کلونو کې، چې هغه وخت 1915 میلادي کال و، چې دغه کال په خپل د 1203 مریض کال سره سمون خوري، نو د درې لوی هیوادونو ترمنځ استازي راوبلل سپله، چې د افغانستان څخه یو په خپل غلام محل الدین خان و، چې په هغه وخت کې د کتخان او د بدخشان د ولایتونو حکمران و. د دې ترڅنګ بل شخص چې و، چې د مجرل جور لو په نامه سره یې د انګلستان هیات مشر هم و، چې دې مذاکرات کې د مشر په توګه سره وظیفه په غاړه درلوده. نو د کوچني او لوی پامیر په سیمه کې مذاکرات پیل کړل. دغه مذاکرات چې ودرنو زده کوونکو کاوه نه میاشتې اورده سوله، یعنی دغه خبرې چې دې سره کولې، دغه سرحدي کرښې ټاکل کېدلې نه میاشتې په جریان کې. دغه سرحدي کرښې د پامیر سرحد په ختیځ کې د هند تر سرحد پورې د ختیځ د افغانستان او د تزراري روسیې ترمنځ وټاکل سو، او هم چنان د دې ترڅنګ د انګلستان ځینې سیاست مدارانو د خپل لاندې شو ساحو او د تزاري روسیې ترمنځ د یوې هایلي ساحې سره چې ډېره زیاته مینه درلودله، د پامیر او وهان په ساحه کې د انګلیس او روسیې امپراتوري یو بل سره نښتې وې. نو د دې لپاره یې چې هغوی ترمنځ یو حیله ساحه راشي، نو وهان یې بې پوښتنې څخه افغانستان ته ورکړل، چې افغانستان یې د افغانستان دپاره د تحفې په غوندې سره ورکړي. او په دغه وخت کې د پامیر سرحدي کرښه د زرکول له جهیل څخه ختیځ کې د یولي درې پورې اوږده سوله، چې د روسیې دولت په 1896 میلادي کال کې د مارچ په میاشت کې دغه کرښه ومنله، او په دې ډول سره وهان افغانستان ته د یو نړیوال تړون له مخې څخه ورکول سو. نو دا و درنو زده کوونکو کوم چې په افغانستان کې د افغانستان شمال ختیځ سرحدي کرښې ټاکل شوي وي، چې دغه سرحدي کرښې په خپله د پامیر سرحدي کرښو په نامه سره یادیږي. هم چې نن درنو زده کوونکو د لوست پراتونکو برخه کې موږ تاسو ختیځ او جنوبي سرحدونه پیژنو، زموږ د ګران هیواد افغانستان ده. دغه د افغانستان ختیز او جنوبی سرحدونه چې دي درنو ځکونکو د احمدشاه بابا د واکمنۍ څخه د محمد زیان او د واکمنۍ تر لومړي وخت پورې په ختیز او جنوب کې تر کشمیر، لاهور، پنجاب، پېښور، اسماعیل خان دری پوری، ان تر غازی خان دری پوری، تر شکاپور، سیند، ملتان او په پای کې د غرب سرمندرګي د عرب کوم سمندرګي چې دي دغه د عرب تر سمندرګي پورې پراخه ساحه و. خو کله چې په هغه وخت کې د سدوزیو قبیلو او هم چې د محمدزیو قبیلو یا هم د دوغو دواړو ورونو ترمنځ خپل منځي نفاق منځته راغلل، دغه سدوزیانو او محمدزیانو ترمنځ سیالي منځته راغلل، نو په دغه وخت کې انګلیسانو د دوی د خپل منځي نفاق څخه استفاده واخیستله. د دې په ګټې اخیستنې سره انګلستان ته د افغانستان ځینې سیمې تر ولکې لاندې راغلل، د افغانستان ځینې سیمې اشغال کړل. چې انګلستانیانو زیاته قوه چې ودرنه زده کوونکو په هغه وخت کې په 1903 میلادي کال کې د افغانستان پر لور باندې راولېږل شوله، او په هغه وخت کې امیر عبدالرحمن خان ته یو یاداشت واستوي چې د جنرال ربلت سیاسي هیئت د یو عسکري پریکې په جنرال کې د کوم جنرال چې و دی ته داسې یو یاداشت واستوي چې دی باید په جلال آباد کې د یو جنرال په توګه سره ومني. نو په دغه وخت کې امیر عبدالرحمن خان ډېر زیات په قهر سو. کله چې دغه پر یاداشت واوریدي، یعنی دی چې دغه کوم خطر تر استولی وو، نو په دغه وخت کې فوراً امیر عبدالرحمن خان دغه پریکړه وکړله، خپل ټول زر کسیزو عسکرو ته یې د تیارسي امر ورکړي او ټولو ته یې وویل چې باید جهاد وکړي، یعنی د جهاد اعلان اراده یې وکړه. خو کله چې انګلستانانو دغه مقامات ولیدله او دی په دې باندې پوسټ ولر چې امیر عبدالرحمن خان د دې پر وړاندې باندې جدي اقدام پورته کړی دی، نو خپلې پریکړې څخه لاس واخیستله او کنیش ولر چې خپل 15 کسیز ساسي هایته د مارتیمر ډیورن په مشري کابل ته واستوي. نو په دې وخت کې کله چې دی ډیورن ته واستوي، نو په دې وخت کې د افغانستان کې امیر عبدالرحمن خان د خپل دولتي امریکانو له مشري پرته چهلستان مانی کی تړون لاسلیک کړل او لوی تاریخي مسولیت په غاړه باندې واخیست چې په هغه وخت کې درنو زده کوونکو دغه د ډیورن کومه پریکړه چې امیر عبدالرحمن خان وکړله یو ډیره لویه پریکړه و چې ان تر نن ورځې پورې په سیاسي لحاظ سره هم یو غټه پریکړه ګڼل کیږي او ان تر نن ورځې پورې د افغانستان د خلکو لخوا څخه نه ده منل شوی. دغه ډیورن چې کله کابل ته راغلی، نو د ډیورن د تړون کې په دې موده کې مخکې انګلستانانو لخوا څخه ترتیب شوی و. خو کله چې امیر عبدالرحمن خان ته وړاندې شو، نو په دغه وخت کې 1903 میلادي کال و چې د نومبر 22مه نیټه وه چې دغه کال په خپله د 1411 هجري قمري کال سره سمون خوري چې د جماد الاول د 2مې نیټې سره سمون لري، نو امیر عبدالرحمن خان د خپلې دولتي امریکانو له مشرۍ پرته څخه دغه تړون لاسلیک کړه چې د دې تړون د لاسلیک او څخه وروسته په پای کې د ډیورن سرحدي کرښې د واخان او پامیر د غره او د وهیجر توکل او سویل ختیځ د کلیک او توکل څخه د ملک سیاکو تر غره پورې د هیواد په جنوب لویدیځه زاویه کې وټاکل شولې چې چمن، پښین، وزیرستان، کرما، پاړه چنار، اپریدی، باجوړ او همشنان سوات او چترال د افغانستان له خاورې څخه جدا سول او هغه وخت برتانوي هند پر وټرل سپه چې دا یو ډیر ستر پریکړه و. نو درنو ځکون خو همچنان لکه څنګه چې موږ تاسو په هیجو زمر ګران هیواد افغانستان د انګریزي حکومت له لحاظ څخه یا هم د انګریزي حکومت له طرفه څخه ډیر زیات ځپول شوی دی. سو ځل زمر ګران هیواد افغانستان د انګریزان د حکومت پر وړاندې باندې ستر جګړې سرته رسولې دي چې بل اخر افغانستان په نړۍ کې یو له هیوادونو له جملو څخه وو کوم چې په لومړي ځل باندې خپل خپلواکي په 1999 میلادي کال کې لاسته راوړل، او رسې د هغه څخه نور هیوادونه هم د خپلواکۍ په اخیستلو باندې لاس پورې کړل. کله چې د افغانستان دغه مقاومت ولیدل، نو نور هیوادونه هم جرأت وکړ تر څو خپلواکۍ واخلي. نو موږ ویل سو چې کله افغانستان په 1999 میلادي کال څخه وروسته خپلواکۍ واخیستل، نو د ډیورن د سرحد مسله هم نسبه حال ځکه بیا هم دغه یو غټه مسله وه. هم چې د دې ترڅنګ په 1998 میلادي کال کې چې کله پاکستان جوړ شو، نو دغه موضوع بیا هم نسبه حال چې ان تر نن ورځې پورې د ډیورن پر کرښه باندې مذاکرات روان دي، ان تر نن ورځې پورې د افغانستان خلک د ډیورن کرښه نه مني. نو درنو ځکونکو تر دې دم پورې موږ تاسو زموږ د ګران هیواد افغانستان ختیځ او جنوبي سرحدونه وپیژندل. وسندل اوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ تاسو زموږ د ګران هیواد لویدیځ سرحدونو په حق معلومات لاسته راوړو. خوشو قدر منو زر کول کول ویدی سرحدونه از مجد هیواد پا لویدیس کی دا افغانستان او ایران ترمینز دو سرحدی کش موجود دی چی داغ دا ایران او افغانستان ترمینزی پول را میسته کرده چی یوه کشه پا خبل دا مگمهان سرحدی کش پنا مسره یه دیجی او بل کشه دا پهری سرحدی کش پنا مسره یه دیجی چی هر یوه نن رزم رو تاسو پا تبسیلی دول سر البل لمرنه مگمهان سرحدی کش چی دا درونزدکون که دا سیستان سیما چی دا افغانستان دا هیواد پا جنوب لویدیس که پرتا دا تاریخ پا بیلو بیلو دورو کی کل با دا افغانستان او کل با دا ایران دا اداره یا هم تربلکی لانی با و یعنی کل با دا افغانستان پا واکی و کل با دا ایران دا حکومت پا واکی و د احمد شاه بابا د واکمنۍ څخه تر 1928 میلادي کال کې له 1925 هجري لمریز سره سمون لري د 99 پیړۍ تر نیمایي پورې سیستان د افغانستان د خاورې یو برخه وه. وروسته بیا د امیر شېر علي خان د واکمنۍ په وخت کې د سربندۍ د قبیلې د مشر علي خان د ایران د دولت تابع ومنله او ځان یې د خپلې قبیلې سره د ایران دولت ته تسلیم کړه او له هغه څخه وروسته د افغانستان او ایران په منځ کې سرحدي مشکلات رامنځته شول چې دغه لازمه وګڼل شوه تر څو افغانستان او ایران ترمنځ باید سرحدي پولې وټاکل شي چې بیا په هغه وخت کې د افغانستان او ایران حکومت د سرحدي مشکلاتو له کبله څخه ونه شوای کولای تر څو کومې پریکړې ته ورسنجي. نو په همدې دلیل سره د هند او ویسارا سره یې تماس ونیول او افغانستان او ایران د سرحدي ستونزې د حل لپاره حکومت وغوښتل چې د هند ویسارا پرینډریک په نامه سره یو شخص وو چې هغه د سیستان ناحیه د حکم په توګه سره وټاکل او افغانستان او د ایران ترمنځ سرحدي پولي وټاکل چې هغه پولې د مکمحان سرحدي کش په توګه سره ومنل. بل هم د رنوز د کوونکو بل چې د سرحدي کش چې د پهری سرحدي کش په نامه سره یې چې دغه سرحدي کش د سیاکو څخه د زپقار تر درې پوری زموږ د هیواد په شمالي لویدیځ کې موقعیت لري چې څو ځله د افغانستان او ایران ترمنځ باندې سرحد په توګه سره وټاکل شو خو په دې کی کومه غوسه پریکړه ونه شو. خو بل اخره په 1400 هجری مریض کال کې د ترکیه دولت خاصخه یو منګرزټوب غشتنه وسوله چې هغه یو ترکیه دولت یو جنرال چې پهر الدین التایی نومیده نو دغه ډیر زیات فکر او غور سره ورسته یې خپل پریکړه واورول چې د افغانستان وېدی سرحد د پهری د کرښه په نامه سریات کړ او د سیاکول سیمې څخه د زپخار د درې پوری د شمال له استقامت باندې تثبیت وټاکل او له سیاکو څخه تر اسلام آباد کلا پورې سرحدي کرښه د ځمکې پر مخ باندې له اسلام کلا څخه تر ذوالفقار درې پورې د هریرود سیند او افغانستان او ایران ترمنځ سرحدي کرښه په توګه سره وټاکل. نو درنو زده کوونکو دا و هم د لویدیځ سرحدونو په حق معلومات هیله ده چې تاسو لشته معلومات ترلاسه کړي اوسیږي او پوسی اوسیږي. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو. په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنه درې پوښتنې دي چې هره پوښتنه په خپلو کتابچو کې نوټ کوئ او مطابق ځواب ورته پیدا کوئ. لومړنی سوال چې دی درنو زده کوونکو ختیځ او جنوب سرحدونه تشریح کړي. دویم سوال لویدیځ سرحدونه تشریح کړي. درېم سوال شمالي سرحدونه تشریح کړي. د درست سرحدونو په حق به معلومات ترلاسه لیکي په خپلو کتابچو کې. نو درنو زده کوونکو زموږ سره ستاسو نن ورځ لوست په همدې بن پایتر سری شو وخت لا فما
درسي ساعت
ل شنبه تر چهار شنبه د اوم اتم نهم لسم یو لسم او دولسم ټولګیو
د بیولوژي کیمیا جغرافیا او تاریخ مضمونونه
او یوانه بلونی د رواني روغتیا او افغان خزو د تاریخ مضمونونه ل ازادي رادیو خبريږي
درسي ساعت د لرن افغانستان ادارې په ګډه همکاري تاسو ته وړاندې کیږي. اوریدل یې مهروي
د ازادي ملما.
السلام علیکم د ازادې میلمه د خبرونې ته ز احمد تکل ستاسو هر کله کوم درنو اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې یو ټیک ټاکر زما میلمه دی. دا ټیک ټاکر اصلا په متحده عربی اماراتو کې اوسي خو په کال کې یو دوه درې ځله خپل هیواد ته راځي او د سمودې لپاره هلته اوسيږي. زما میلمه وایي چې پر ټیک ټاک په خپل پوسټونو کې د خلکو ترمنځ د سولې او مینې د پیغام رسول غواړي او هڅه کوي چې خلک سره نږدې کړي. د دې ونې د پروګرام میلما د مجبور څمکني په نامه په ټیک ټاک کې فعال دی. له د سره د تفصیلي مرکه په پیل کې متري وغوښتل چې ځان تاسو ته درو پیژني.
تکل صاحب السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. تکل صاحب مننه چې موږ ته مو د قیمتي وخت راکې. زه خپل د تاسو سره د دی چمکنه دی پکتیا ولایت چمکنه ولسوالی سره تاسو سره په لیکه کې هم نو الله مو ژوندۍ لرا چې ما ته مده قیمتي وخت راکړي. زه خپل اوس خپل هم په دې محل دی چمکنه ولسوالی سره تاسو سره مخاطب هم تاسو سره خبرې کوم. زه په 1998 کې دی ما پیدایشته چې د دنیا ته راغلم او د چمکنه ولسوالی په دنګو غرو چې هغه لمنی لري او د چمکنه ولسوالی دی او هلته زه زګیدلم. زده کړې خو مې ډېرې نه دي کړې خو بیا هم تر څلورم کلاس پورې تر څلورم سیمه پورې مې زده کړې کړې دي. هغې نه بعد بیا د مسافرې په حالات کې وو چې ستونزې ډېرې وې د کور مسؤلیت موږ ته په غاړه وو نو بیا د مسافرې سودر مې واچولو او روان شو مسافرې ته. تقریبا داسې وښیا چې 28 کاله کېږي چې زه په مسافرې کې هم په متحد امارات په دوبۍ کې.
څومکنه سه او زورست له تاسو نه د ماشومتوب د دورې د کلیوال ژوند پښتنه هم کومه خو لمړی درته وایم چې په ټیک ټاک کې څه مصرفیت لري کوم محتوا کوم مطلب تاسو خبروي.
تکل سه مننه هډه راخه پښتنه مو وکړه په ټیک ټاک کې رسنۍ کې په ټیک ټاک کې خو تقریبا د څلورم کلا کې چې مون پالیات لرو د مون هدف دا غده چې د افغانستان ټول کړي دلی ولوسونه پیوټ اگر سره ټول شي په اتفاق او اتحاد دا اقتصاد او دا وطن پم تاسو آبادیږي او دا وطن باید مون تاسو دې تواز ورکو او پم پرمخې بوزو. د ما اصلي هدف په ټیک ټاک همدا غا دی چې ټول هغه ځوانان چې هغه په مسافرې کې دي په اروپا کې دي په دوبۍ کې دي په نورو هیوادو کې دي هغه ته مینا ورکړو او د افغانستان دیندا لپاره ټول ځوانان یو څوک
دراله. اغه مطالب چې تاسو په ټیک ټاک کې خبروي دا ویډیوګانې لکم ځای راځي د متحده عربی اماراتونه او کدلته لڅمکنیو نه چیرته چې تاسو اوس ژوند کوي.
زه تقریبا د څو میاشتې کېږي دا دونی نه درې میاشتې کېږي چې زه دلته يم په څمکنه ولسوالۍ کې. نو دا اوس کومې نه ختی چې رامنځته شوې کېږي دلته ډېر ځانونه او وختل خاص کر د ټنډي پټان ولسوالۍ چې وا د دې سره څنګه تم په 3 کیلومتر کې وو.
مطلب مو د طالبانو د ځواکونو او د پاکستان د سرحدي ځواکونو ترمنز ورسته نه ختی وي.
او بلی امدا خبره ما کوله دا ورسته نه ختی ډیر ځانونه وا وختل دغه واړی ته د مونږ په کلی کې داسې وای چې یو څو څاروي هغه ته نقصان ورسدلو یو دوه کسا ټپیان شول چې کابل ته لاړل هلته رښتون ته. نو ځانونه خو دغه ورته وختل هغه ورته به مو اوختی وي خو الله دې وکړي چې نور دغه د جنگ مرحله ختمه شي. مونږ غواړو چې مونږ افغانستان پرمختګ وکړي اقتصاد مو شي. نو دا د مونږ ټولو ادب دی تکل صاحب مننه.
تاسو مخکې یادونه وکړه چې په خپل پیغامونو کې غواړي چې مینا او محبت د افغانانو ترمنځ خپور کړي. غواړم په دې باب راته وایاست چې ستاسو د ټیک ټاک د پیغامونو هغه اصلي لوی مطلب او هدف څه دی؟ تاسو څه د کوم پیغام رسول غواړئ خلکو ته؟
تکل صاحب په لوی معنا تاسو ته بولم چې موږ د لوی افغانستان سره ډیر مینه لرو. کاغه کوز د پښتونخوا پښتانه دي او کبر دي. مونږ غواړو چې دا ټول په اتفاق سره راټول شي او لوی افغانستان پرمختګ د پاره کار وکړي. تر څو پورې به مونږ کړیږو تر څو پورې به مونږ په جنگو باندې کړو. د جنگونو په مونږ باندې تپل شوي دي. مونږ نه د افغانستان ټول هغه وګړي چې په بهرنۍ هیوادو کې دي او په داخل کې دي ټول دا غواړي چې افغانستان پرمختګ وکړي او افغانستان اقتصاد صحیح شي. د نورو هیوادو سره مو اړیکې سمې شي. د مونږ هدف دا دی په رسنیو کې او په ټیک ټاک کې تکل صاحب او اکثره د مونږ پیغامونه چې دي مونږ خپل افغانانو ته کاغه په داخل کې دي که بهر کې دي مینه مو ورکړی دی. د مینې کلیپونه مو نشر کړی دي. مونږ یې چې راشي نور د مینې محبت ژوند سره وکړو ځکه چې په وطن کې مو الحمدلله امن دی. ستونزې دومره نشته. د اقتصاد یو څه کمزورې خو دی الله فضل شي انشاءالله دغه به خوشي. خو دغه مونږ ګورو چې په دې ټیک ټاک کې په ځنو فیسبوک کې ځنه خلک سره راګیږي. مونږ یې چې اېدو کې سو دو خبر نه تیر شي راځي ټول په یو ټغر سره ټول شي. د افغانستان د اقتصاد دیندا دی پارا بیت کارو کو
دا اوس وس چې موږ تاسو خبرې سره کوو ډیر زیات انتقادونه هم دي په افغانستان کې د ټولنیزو شبکو ټولنیزو رسنیو مخصوصا په ټیک ټاک کې د فعالیتونو په باب او هغه پیغامونه یا ویډیوګانې چې په ټیک ټاک کې خبريږي په دې کې په یو برخه کې تر ډیره پورې نفرت خوريږي د افغانانو ترمنځ یو بل ته سپکاوی کیږي درناوی نشته البته ټول خو نه دی خو په یو برخه کې غواړم دغه ټیک ټاکرانو ته هم استاسو خبرې واورم تاسو د مینه او محبت د پیغامونو یادونه وکړه دا خبرې مو وکي بیا به ورسته لغه استاسو د ژوند نورو برخو ته هم ورشو
مننه تکل صاحب د ما خپل پیغام دغه دی اغه د فیسبوک همکاران چې دي ټیک ټاک کوم فالوور چې زیات لري یو لک یا پنځه لک یا لس لک فالوور لري اغه اوازونه دی اغه اواز تر یو هدا پورې رسیږي دی اغه دماغ په اغه باندې دغه د تکسب چې نور د ټیک ټاک نه غلطه استفاده باید ونشي ټیک ټاک یا فیسبوک باید مینه خوراکو باید یو بل تمینه ورکو افغانستان اوس پاغو حالاتو کې نه دی اوس افغانستان په پرمختګ روان دی افغانستان کې اوس باید موږ تاسو د کومي پروژې چې راغلي دي کورونه شروع کړي دي او نیلګي لګيږي اوس جمع را روان دي نیلګي بل لګيږي دلته منه زنه یو کې دنیا خلک سیلو ته راځي نو ما دغه په ټیک ټاک رو باندې هغه خلکو باندې دماغ غږ دی چې نور د خپل منځ شخړو نه تیر شي راځي چې دی یواله دی پارا دی ملي وحدت دی پارا کار وکړو همدغه ورځ دی همدغه مونږ تاسو دی وطن بشیندې یو دی وطن ځوانان یو پمړو پسې خو باندې ځوغه خاصي د خاور لاندې الله پاک دی غوته بخنه وکړي همدغه مونږ تاسو دی وطن مسؤلیت دی مونږ تاسو پرغاړه دی ځوانانو دی مدني پالانو باید مونږ تاسو په رسنۍ کې کاغه ټیک ټاک کې فیسبوک کې کاغه مرکی باید مونږ تاسو دیواله دی ملي وحدت دی پارا کارو کو تکل سیم دیما خدا غا پیغام دی
اصلن تاسو په متحده عربی اماراتو کې اوسېږئ په اماراتو کې په کوم ښار کې اوسېږئ او څه کوئ
مننه تکل سیب زه خپل دلته په د متحده امارات کې تقریبا په شپږ نوي کې زه دلته راغلم امارات او متحده امارات ته او دلته هو اول خو مو تاسو ته معلومات نه اول کې خو مونږ د غدې لاس کار د نجارې کار به مونږ کول او په خپل کې بیا غینه داسې ورو 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 اخیری دي ته چې خپل موټر می واخستل نو اوس خپل موټر سره دی او څو یو کسان دی روان سره دومره غټ هغه مینه د کاروبار خو داسې کوچنی باندې کاروبار د خپل نفقه د خپل کور هغه پیپر کوم مسولیت د ما په غاړه دی
ډیر اله او کورنۍ محل ته در سره ده ک کورنۍ مدل ته په افغانستان کې د او تاسو هلته کار کوي بیا کله نه کله راځي د کورنۍ لیدو ته
تکل سیبنا زه خپل تقریبا و میاشتو بعد کور ته زم او دوه میاشتې کور کې وم و میاشتې زه سفر کوم او په سفر کې وم نو د حالت دغه شول چې نظامونه حکومتونه ډیر سره دلو بدل شول ډیر ستونزې مول لیدلته د کورونا وخوا غینا بد بیا چې دغه حکومتونه نظامونه بدل شول ستونزې خو به کړونه خو ډیر وو تکل صاحب خو کوشش به د موږ هم دغه چې د خپل د هوا د لپاره بیا د خپل د کور د لپاره اقتصاد او نفقه جوړ کو خپل مشومان د لپاره نو مکتبونه دي مشومان دي مکتبونه وای او اقتصاد دومره لوی پسات خانه ته روان خو بیا الحمدلله هغه د خپل زندگی په مخ بیا یو
درهم تر کله پورې غواړي چې په اماراتو کې پاتې شي یعنی تر څو کله نه پورې غواړي چې هلته ژوند ته دوام ورکړي او بل اخره پروګرام پلان مشتک نه چې بیرته افغانستان ته د تل لپاره د ژوند کولو لپاره راستانه شي
هاي هاي تکل صاحب څه بدلته وایم یقیني چې داسې سوال دی وکړلو چې په دې معلومات قلم نه لرو چې مونږ به کله د بهرنۍ هوادو د مسافرې نه خلاصيږو په اندې باب خو مونږ کوشش دي د په هر لایب کې په هر ځای کې مونږ همدغه د ملي وحدت دیوالي خبره کوي چې د افغانستان په خو ودرېږي نو ډېر به خو مونږ د ما په سر ډېر ځوانان په بهرنۍ هوادو کې په مسافرې کې مشومان لار دی التا سپین گیریش ول گیری سپینیش ولی خو لیکن تر اوسه پوری په مسافرک دی اغه ل جمله نه زه هم یو یم چې په مسافرک اتی وشکل کیږي چې په متحده امارات کې ژوند تروم تر اوسه مې د دې معلومات نشته چې زه به کله کورته د مسافرۍ نه خلاصېږم خپل وطن ته واپس ځم خو دما داسې یو پلان دی په بخانه سره چې بچای مې هم دلته یو ما سره د هغه باندې مې کوشش ډېر وکړو چې مکتب راته وایي خو هغې مینه علاقه یې نه وه ورسره نو بیا وی چې زه بهر ملته ځم نو ما وایي چې نور اروپا هېوادو ته چې دي هغه نه چې ما سره وي نو ډېره به ښه وي نو اوس هغه هم راسره دی دلته نو هغه هم راته وایي تکل صاحب چې نور د مسافرۍ نه لاس وي وینځه زر زر تیارېږه چې وطن ته دې ولېږم او مکمل چې لاړ شي وطن ته نو نو دما کوشش هم دغه دی ځکه چې اوس څه کم 50 کالو ته ورسېدلو تکل صاحب ځواني لاړله ټوله په مسافرۍ کې خو کوشش به همدغه کوو چې بس د دې نه بعد نور د مسافرۍ دغه څادر یې راونغاړو او خپل وطن ته ستانه شو له ټول عمر لپاره
نو ستاسو زوی تاسو ته وایي چې پلار ته لاړ شه وطن ته زه به دلته کار کوم همداسې
او بلې همدغسې دی هغه م دلته خو دغه په اماراتو کې به تکل صاحب تاسو ته معلومات یا به نه وي دلته خو د مونږ د پښتنو د افغانانو یا د نورو د پښتونخوا ځوانان چې دي دلته د دوی خو تعلیم زیات شته نه خو بس همدغه د ډراوري کار دي ډراوري کوي نو ما خپله همدغه بچی چې دی د احسان مې په اخیستی دی اوس دلته د ما سره موټرې چلوي
ډېر ښه څم کنای صاحب له افغانستان نه دی کومې خاطرې په زړه دی کله چې متحده عربی اماراتو ته روانې دي او د مسافرۍ اکټیویست کلان ژوند پیلو له هغه مخکې په افغانستان کې د ژوند د مکتب د مدرسې د کلیوالو د ژوند خاطرې شته در سره
هاي تکل صاحب خاطرې خو ډېرې دي کومې به بدلته وایم په دغه ژوند کې تقریبا 24 کال کېږي د غینه مخ کې مونږ چې په وطن کې وو یقیني ډېر خوند یې کول وطن د مشومتوب یا د ځوانتوب وخت وو دغه دنګ نخکری او دغه غرونه او دغه زیړی او دغه ښایسته ښکلي زراعت او د ښکلي چینې دا د ما اوس هم نه هېرېږي چې مونږ به ماشومان وو تللو به غورغوړي یوه چینا دی دنډې پټان ولسوالي ورته وایي نو هلته به مونږ تللو بنډارو ته او دغه چندروګان دې مونږ کولی تکل صاحب دا مې ډېر یادېږي او دغه ګولی ورته وایي ګولی پتنګ ورته وایي دا به مو جګولي هغه د مشومتوب وخت چې یقیني اوس را یاد چې هم او بیا د مونږ د څمکنیو ولسوالي خو ډېره ښکلې درې لري تکل صاحب که تاسو ته معلومات وي د منګیاړې واداره دی همدغسې د لوړي واداره دی دا د جګو غرو سیمه دا د څمکنو سیمه یعنې داسې ډېر شعرونه ډېرې سندرې پې ویل شوي دي د مونږ خو تکل صاحب خو بس دا دی چې د مونږ هغه پکې نه و ژوند مونږ مسافرۍ ته مجبور شو چې د کور د مسؤلیت له وجې چې اقتصاد کمزوری و راغلو تې په مسافرۍ کې اوس خو هغه وخت کې تکل صاحب ډېره مینه وه ډېر محبت په بیا د مونږ د کلتور او د پښتو بیا په هغه وخت کې به تکل صاحب چې کله به دخترونه راغلل دغه آگاهي نه دي آگاهي دا به مصرې شنې به مې جوړې کړلې چې مونږ په هغه وخت کې د لسو کالو یا د دولسو کالو به وو نو تکل صاحب دا د اختر المنځونه به چې وشول ماشومان به ټول سره راغونډ وو لسونه به مسر کړي وو سره سره د سملونه به راسره وو ډېر به خوشحاله وو تکل صاحب یقیني چې چا به د خپلو خپلوانو کړه پینډي پینډي به جوړه شو اته اته کسان لس لس کسان د خپلو خپلوانو کړه به تللو هغلته بیا دا غټې وریجې پخې وي نو هغه به مونږ ډېر په خوند سره خوړلې د مونږ د منطقې زړغونځي چې دي تکل صاحب د مونږ د منطقې زراعت چې دي یو مشور دی بیا د منطقی مڼې چې دي باغونه چې دي خو تکل صاحب زه به څه شی درته یاد کړم څه شی به درته وښیم خو بس زندګي تېره شوله په مسافرۍ کې خو افسوس ډېر کوو چې افسوس هغه وخت دی اوس بیا وایي چې هغه د مشومتوب وخت اوس مې هم نه یادېږي تکل صاحب
نو تاسو خو وایئ چې ستاسو برخه نه وه په کې مګر هغه په هر کال کې دوه میاشتې یا ښایي تر هغه هم زیات وخت کولای شئ چې د پخوا په څیر بیا هم ژوند وکړئ بیا هم تګ راتګ وکړئ له ملګرو سره دوستانو سره پخوانیو ملګرو سره د کورنۍ له غړو سره وروڼو خویندو سره کولای شئ
تکل صاحب خبره خو دې تا بالکل صحیح ده خو مخکې به داسې وو تکل صاحب تاسو ته به د دې معلومات وي چې په کور کې به یو کس ګټله او لس به ورته ناست وو لس لسو به اوس خوړله اوس په کور کې دی چرګي الولونې قسم نشته دی ټول په کار باندې بوخ دی څوک د قانونا کوي نو چې دغه نه سړی مسافرې تلار شي په کور کې یا په کورانه کې بهر مسجد ته جمعه ته چوزي ټول خلک ټول ځوانان څوک مکتبونو ته ځي یعنی په کور کې څوک نه وي کوشش هر سړی دغه کوي که ماشوم وي که ځوان وي اوس پینګري ما کتلې دي چې په د قانونا کوي اقتصاد پر مخ وړي اوس حالت داسې بدل شو تکل صاحب
نو دا خو یو ښه نه هم ده په دې معنی چې اقتصادي فعالیتونه زیات شوي پرمختګ زیات شوی کنه
او دا خبر هم صحیح ده چې د مخې به د کور څخه یو کس مزدوری ته یا مسافرې ته تللو اوس د هر کور نه څلور کسه درې کسه په مسافرې کې بوخ دي او په اقتصاد دندغسې څوک د قانونه کوي څوک په مسافرۍ کې دي خو تکل صاحب هغه مینه محبت اورېدونکي بیا ماوري هغه مینه محبت لکه څومره چې مخکې وو هغه په فیصدي کې ډېر کم شوی دی اوس
مننه اکثرا په کلیو کې لوی لوی کورونه وي یعنی مثلا نکاح خپل څو زمن تر ډیره زیاته عمر لزان سره ساتي بیا المسیان وي یعنی په یو کور کې دوه درې ډیره لوی کورنۍ له هم ترغو پوری چې نکاح ژوندای وي یو ځای سره اوسېږي تاسو څه رقم ژوند کوي یعنی کور مو هغه سه لوی دی کله چې راځي له لوی کورنۍ سره کېنی او کورونه وړه شوی دی
مننه تکل صاحب یقیني چې ها پښتنه دی وکړه د پښتنو رسم رواج به تاسو ته معلوم وي د نورو په څیر باندې دی لکه څنګه یا انډیا یا د نورو هیوادونو هغه ته چې څنګه واده ورته راوړل پنځه شکالو کې هغه ودونه کوي نو بیا هغه ته جلا کور جوړ کی نو د پښتنو کلتور د پښتنو رواج خو دغه سیده تکل صاحب چې څو پورې مور پلار جام دی وي بلتون خو بالکل هم نه وي ځکه چې لوی لوی کورنۍ وي او پنځه لس ورونه مونږ الحمدلله څلور ورونه یو نو چې کله مو والد صاحب مورکې مو جام دی هغه وخت کې مونږ ټول په یو ځای وسېدلو نو چې کله
هغه لوی کور کې یو ځای ورونه یو ځای وي سره له کورنۍ او له بچیانو سره
بله او بالکل نو زه په ټولو کې مشرم د مانا درې کشران ورونه دي چې هغه اوس دوه هم په متحده اماراتو کې دی یو په وطن کې دی نو تکل صاحب هغه وخت کې مونږ چې یو ځای وو نو هغه ته تقریبا یو د مور پلار د وفات نه بعد یو لس کاله بیا هم سره یو ځای وو خو بیا داسې و چې بس په خیاري ونه کړله یو څه مشمان سره را لوی شو لو بیا مو په خپل د پریکړه وکړه کور کې لګتان شو لو ځکه چې قرانه ورو پورو لیدله دوی درې بیا ځان ته شول زې आवाज شول ممدا سي د مون قرانه تکل سی بو بیا په څمکنه ول سوال کې د مون د مندنې یو کله مشهور د مندنې په کلی کې وګره نو دلته بیا د مون د قرانه نوم چې دی هغه په ملیانو باندې یادېږي نو مونږ الحمدلله تقریبا یو سالو پنځش پیته کسه ملاتړلی ځوانان هم لرو خپل ځان ته مو مسجد دی جمعه ته هلته او ښه ښایسته ښکلې مدرسه مو تر څنګه جوړه کړې دی او بیا مو خپل کلي ته تکل صاحب د جمهوریت په وخت کې چغلته پلونه حکومتونو ورته جوړول ډیرو کلو ته جوړ کړی دی مونږ په خپل د خپل کلي مالی دغه پل جوړ کړلو مخکې به داسې و چې توینه به راغلل د حمیلوانو د زنانو چې د الوات ستونزې به وي هغه به ډېره مشکله سره مونږ نه شو کولی چې ولې مو پوه شوې هغه ته پورې کړې وای دا بازار ته نو اوس الحمدلله ورو په ورو هر څه اسانی راځي اوس حتی چې دغه وړې رشکې چې دي تکل صاحب د مونږ په منطقه کې ډېرې شوې دي چې بازار ته لاړ شي که نه سختې به دي شي دومره ډېرې شوې دي خو بیا هم په پار کوو چې مونږ کلي ته به دغه موټر په ډېر مشکل سره تلل اوس هغه رشکې کولی شي چې په اویا روپۍ په شپېته روپۍ بازار ته یو کس ولېږدوي ویسي
مننه څمکنی صاحب تاسو مخکې د لویو کورونو د وړو کورونو یادونه وکړه ډیر خلک شته چې لوی کورونه غوره ګڼي ځینې شته چې وړه کورونه خوښیږي ستاسو په خپل شخصي نظر د دې لپاره چې کورنۍ ژوندۍ وي پرمختګ راشي ځوانان په کار ولویږي درس او تحصیل ته زمینه برابر شي کورنۍ وړه ښه ده که لویه
تکل صاحب مننه کم کسې په لوی ساته نورو هیوادو خلک عوام وګورو اغه هم چې کله ځوان شي او وادو کې نو بیا د خپل ورونو د خپل پلار نه جلسه یاره ته خپل کول جوړ شي دا مې وخه خبره خونه دلته د مونږ د پښتو رواج لري د پښتو چې دا د دین هم مخنو شړولې ځکه چې پلار امور مونږ پسې ډېری کړي دلی وي او ستر کړي وو مهنتونه کړي وي اغه ګل سره چې کله پغرا شي باغ په هغه باندې راشي په میوه باندې هغه وخت چې بیا د نه پاتې شنو بیا خو نه کوي همدغه سیمور پرم د خپل بچی لپاره یعنی امیدونه هم دا لري چې کچيري د ما بچی ستر شي مزب لک په سہولت کې هم ویل چې هغه سي ډېر سپینګری دي چې اوس په کورونا استي بچان اقتصاد پر مخ وړي کورونا پکا ورته غټي دا د دې لوجه چې د موږ سي وطن چې د هغه د نور هوادو په لحاظ ډېر اقتصاد ډېر کمزور دی مونږ شو کولای چې یکدم غټ اقتصاد یا غټ کوم کاروبار تلاسو چې نو د دې لوجه د موږ د منطقو د موږ د مشورې سپینګری چې د هغه امید هم دغه لري چې باید موږ سره بچان په خپل کورنۍ په خپل کور کې پاتې شي نو د هغې لوجه بچان د پلار زړه نشي بدولی کني ښه خو به دغه وي چې خپل ځان ته خپل ماشومان تربیه او مکتبونه په خپل وای اوس زه دلته هم تکلیف زه په مسافره کې بوم د ما ورونه ودا سینه چې په ماشومانو کې به پر کړی خو لیکن څنګه چې د پلار له نظره ماشوم ستريږي هغه په نظر کې وي همدغه درس بیا د نور په نظر کې نیوي تکلیف نو خبره ده چې لوی زما خپل لوی کورانه چې په یو اتفاق اتحاد وي امور پلار ژم دی ورته ډیر خوان کوي اتفاق او اتحاد کې ډیر برکت تکل سي
تاسو مخکې اډونه وکړه چې زوی محمد در سره دی تاسو هم ډری ور وی حالته او زوی محمد ډری ور دی کله کله د سې او فکر د سره پیدا کیږي چې ک مثلا تاسو ډری وری کوله په متحده عربی اماراتو کې زوی مو باید یو څه درس ویلې وی ل تاسو نه یو ګام مخکې وی په دې باب فکر کوي کله کله
او بالکل همدغه د ما سوچ او چې بچای می مکتب وای او کده شي چې موږ خودم را تعلیم نه دی کړای د ما هدف هم دا و د دومره مسافرې چې موږ غواړل تکړه سیب تر اوسه پوری په مسافرې کې یو هدف موږ دا و چې د ما بچیان سبق وای یو څه انجینر جوړ شي تنه یا ډاکټر تری جوړ شي خو بل امرغه چې افغانستان کې ستونزې ډېرې وي نظامونه بدل او بدل شول جنگونه بو زه خپل په مسافرې کې هم د ما خپل په سلو پیسدو کې نوې پیسدا اتیا پیسدا نوې پیسدا هدف هم دا و چې د ما بچم دغه سی سبق او دغه سی پرمختګ خوندي ووي چې اغل تابیا ز په کور ورته ناسوم یا مقصد د ما سہولت ماته پیدا شي او دوی یا د ډاکټرې په بحث کې هم دغه سی په انجینری کې خو دغه سی ونشل تکل سی ابدامي په ځل کې ارمان پاتې شولو بل اخره چې دی د افغانستان د جنگو د کډونو لوجي زه هم امدل تډر ورم او زوی می هم ډر ورده
او فکر کوي ک په افغانستان کې وای او زوی د ستات تر نظر لاندې لوی شوی وای مکتب به حتمن ویلای وای
بالکل سلفي صدا ازکه چې اوس به د دوام بچای می چې د تکل صاحب هغه حملت په شخصي الیسی کې د سبق وای نو یقیني زه دا د تویم چې هغه ته زه ټلیفون ته هم اجازه نه ورکوم د دې ځنه کنټرول هم چې یو عادي ټلیفون واخلي زه د ما دف دغه دي چې سحر مکتب ته واپس کور ته تاګ یعنی د کور مسلیتونه هم ما په دې ځنه کنټرول هم دې ځنه می پغړه ته زه چې دا ما ته سبق وای یو څه ځان ته جوړ کی تکل سیب
یعنی په مکمل ډول هیڅ کار نه پکوي یوازې او یوازې غواړي چې درس ته وزګار وي هم دسه
پله تکل سیب هم دا سی دی ما مشومان لورکی ویچاغه سره نږدې مدرسې دی هغه هم دینی سبقونه وای کونه شنه کونه او کتابونه هم وای هغه سره سره تر شپږم پوری د مکتب سبق چې کوم دی هغه دا اصلي هغه هم وای خو تکل سیب مستون جی ډیری دی مونږ د پښتو دغه مشوره دی پښتو دی دغه کلتور د مونږ چې دی یعنی د سخت دی څوک نشي کولای چې داسې په آزاد توګه جنہ چې تر شپې وکالو یا د اتو کالو نه پورته شي بیا نو اجازه د کور نه وکړي ویل چې پکتیا او تاسو ته معلوم دی چې د هغه کلتور د هغه انانات او د هغه رواج دی ډیر سخت دی
خو طالبانو هم بندیز پی لګولې لشپګم ټولګي پورته خو طالبان هم اجازه نه ورکوي چې انجونی درس وایي
تکل سیب دلته ډېر شخصي مکتبونه شخصي لیسی دي چې مونږ ګورو همدغه سي دینی مدرسې دي سهار بزه زه چې د زنازه غوته زم بازار ته زم زه ګورم په دې لار باندې ما سره خپل مشمان هم کله کله سره وي نو مدرسو نه جوني رواني په بوکرې کې خپل عزت کې کورته رواني وي وزي همدغه سي مشمان روان وي نو تکل سیب تر شپږم پورې هو دا منم سره چې د شپږم نه تر دولسم پورې باندې خو دغه کومي اوازې چې په دې رسنۍ کې دي یا دغه خلک چې دغه تبلیغات وې دغه سیم نه دي ویل چې شخصي مکتبونه خلاص دي خلک ارلین هم دلته ماده سي معلومات اخستې دي چې پارلین باندې هم دلته درسونه وای څوک چې په داس وای په لور باندې کولای شي چې یو څه زمينه برابر کړي خپل ځان ته خو په لوی سره چې کوم دولتي غدي د مکتبونه دي د شپږنو تر لسمه پورې دا بالکل تر امر ثانی پورې د موږ اوسنۍ نظام هم دغه وای چې باندې خو موږ کوشش هم دغه د موږ خپل هم دغه ارزو د مشرانو چې باید دغه هم خلاص شي او په د اسلامي چوکاټ کې او دغه سي چې څه اسلامي اجازه وته ورکړي وي
مجبور څمکنای لته سونه ډیره زیاته مننه چي دي ازادي میلما په دې خبرونه کې زما میلما وي
ها باندې تکل صاحب حالات دي ژوندې لاره او د تاسو ټول د رادیو کارکون ته بیا سلامونه وایم ډیره مننه چي تاسو قیمتي وخت راکړي او ډیره مننه علامه روح جوړ لاره را تا قربان شم
افغان ټیک ټاکر مجبور څمکنای او چې د ازادي میلما په نننې خبرونه کې خبرې را سره کولې تر نورو میلمنو او نورو خبرونو د خدای خدي وي
د ازادي میلما
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري د ازادي رادیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او لره وانو حالاتو ځان خبر کړئ.